په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، خوشاله چې زفر با ظاهر مو یو بل خبرونه ته هر کله کوم. لکه څنګه چې ژمنه در سره کړی و چې پر 2 بجو به د مایکروفون ستاسو خبرونه وي، نو د خبرونه به ورست په ګډه سره واورو. ستاسو نظرونه به واورو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورستیو نه امنیو د ډیرېدو او د سي د زرګونو کورنیو د بيځای کېدو په اړه بحث لرو. سره تاسو هم خپل نظرونه وړاندې کوي سي. خو مخکې تر هر څه به نورياس نوري څخه تر د افغانستان سیمه نړۍ د مهم خبرونه واورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بغلان چارواکو تایید کړل چې د دې ولایت برکه ولسوالۍ طالبانو نیولې. د پکتیکا د سرروزی ولسوالۍ امنیه قومندان په ماین چاودنه کې ووژل شو. د قرغزستان ولسمشر د اساسي قانون هغه تعدیل توشیح کړ چې د منتقدینو په وینا د هغه صلاحیتونه نور هم زیاتوي. بشپړ خبرونه. د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت برکه ولسوالۍ طالبانو نیولې. د برکه ولسوال تاج محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ لو میاشتو رئیس د طالبانو په محاصره کې و، او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېر شپه مجبور شول چې ترې راووزي.
د نظامی شورا ټول غړي سرکښې ناستو، مشوره مو وکړه او پریکړه مو وکړه چې مقاومت نه زوکولای. حمله را باندې زیات به مجبور سوچي ولسوالی پریږدو.
شیرزاد وویل چې زواکونو ته تلفات نه دی رسیدلی او اوس هغوی د برکه ولسوالۍ په څنډو کې ځای په ځای شوي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي وسلوالو یې برکه ولسوالۍ نیولې ده. د پکتیکا د سرروزی ولسوالۍ امنیه قومندان جمعه شاه په ماین چاودنه کې ووژل شو. د پکتیکا د امنی قومندانې ویان شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل چې د سرروزی ولسوالۍ امنی قومندان د دې ولسوالۍ دیوانه بابا سیمې ته په لارې و چې پرې ماین وچاودید او وژل شو.
پکتیکا ولایت د سرروزی ولسوالۍ دیوانه بابا پوستو باندې ترهګرو طالبانو برید کړی و چې جنگ شدت مومي. بالاخره د یاد ولسوالۍ امنی قومندان د کومک یا د مرستې په موخه باندې یاد سیمې ته ځان رسوي چې په لاره کې د ماین ښکار کېږي او د ماین د چاودنې له امله خپله څارمن جمعه شاه په شهادت رسېږي او ورسره درې تنه ګاردان یا پولیس ټپیان کېږي.
ښاغلی آریان د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بولي او وایي پر پوستو د جنگ په مهال په ځوابي ډزو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وختي، خو تر اوسه یې دقیق شمېر نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان چارواکي په دې ولایت کې د ولسي پاڅونوالو د یوه قومندان او د هغه د درې ملګرو د وژلو خبر ورکوي. د جوزجان د امنیه قومندانۍ ویان مسعود نعیم ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې دا پیښه تېره شپه شوې او نور جزئیات یې ورنه کړل، خو د ولسي پاڅونوالو یو غړي محمد اکرام ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د فیض آباد ولسوالۍ په کوکلداش کلي کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې د قومندان عبدالرحمن په ګډون څلور تنه ووژل شول. د راپورونو له مخې د دې کلي ولسي پاڅونوال چې د ملي امنیت د ادارې له ملاتړ برخمن دي د جوزجان بلخ د لوی لارې د ساتنې مسؤلیت لري. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزافر راس ویلسن د کابل په کلکانو کې پر روغتیایي کارکوونکو نننی برید غندلی او پر ملکیانو یې د حملو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د کابل د امنیې قومندانۍ ویان فردوس فرامرز تایید کړه چې په دغه چاودنه کې چې پر یوه کاستر ډوله موټر شوي یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. ویل شوي چې په دې موټر کې د پنجشیر روغتیایي کارکوونکي سپاره وو. طالبانو رسنیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې په دې پېښه کې خپل راس لرل رد کړیا ویلی دی چې روغتیایي کارکونکو د وسلوالو لبریدونو مسؤل دی. ښاغلی ویلسن په خپل ټویټر پاڼه یو ځل بیا ټینګار کړی چې ملکیان، روغتونونه، روغتیایي کلینیکونه او ښوونځي باید په نښه نه شي او افغانان باید له ویرې پرته ژوند وکړي. د قرغزستان ولسمشر صدر جاپاروف د اساسي قانون هغه تعدیل توشیح کړ چې تېره میاشت په ټول پوښتنه یا ریفرندوم کې تایید شوی و. د جاپاروف مخالفین تور پورې کوي چې د دغه تعدیل له مخې به د هغه صلاحیتونه خورا زیات شي. د قرغزستان وګړو د اپریل په 11مه ټول پوښتنه کې د اساسي قانون د تعدیل په پلوي رایه ورکړي، خو تر اوسه دا نه ده پډاګه شوی چې په متن کې څه لیکل شوی دي. د نوي تعدیل شوی قانون له مخې د قرغزستان د پارلمان څوکۍ په سلو کې 15 یعنی نوي څوکیو ته راکمیږي او ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې قاضیان او د قانون د تنفیذ ادارو مشران وټاکي. دغه راز د دغه قانون له مخې به یوه مشورتي او د چارو د همغږۍ یوه اداره جوړیږي چې د ولسمشر تر کنټرول لاندې به فعالیت کوي. منتقدین وایي دغه اداره به ښایي له پارلمان سره موازي چارې مخته وړي چې په دې توګه به ولسمشر ډیر واک ولري. د نړۍ د پر مخللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران مده کورونا د واکسین پر موضوع نن خبرې وکړي. پر دغو هیوادونو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي چې واکسینونه د هغو بېوزلو هیوادونو ته ورکړي چې تر اوسه نه دي توانېدلي د خپلو وګړو ډېره برخه واکسین کړي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیران په دغه راز په لندن کې نن د درې ورځنۍ غونډې په پای کې د کورونا وبا په اړه هم خبرې وکړي. شتمنو هیوادونو د روغتیا د نړیوال سازمان د کوواکس پر ټولنې چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو د ورکړې مسؤلیت لري ډېره تکیه کړې ده. متحدو ایالتونو له دغه ټولنې سره د څه باندې $4 میلیارد مرستې ژمنه کړې چې بل هیڅ یوه هیواد دومره ژمنه نه ده کړې. خو د بایډن ادارې هغه غوښتنه چې په ارزانه بیه د واکسین د تولید لپاره د معنوي مالکیت